رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د جوزا نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره سمون خوري. اوس په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
پاکستان د ټولو صادر شوو شناختي کارتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. داعش د سوریه په شمال کې د حکومت د ببلی مخالف ډلې نه یو مهم مرکز نیولای دی، او د سپینې ماڼۍ په سعودي عربستان د خوشحالي بمونو لیګل بند کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په قندهار کې د حکومت وسلوالو مخالفانو خبرداري ورکړې ده تر څو چې په ځینو ولسوالیو کې د روغتیا کلینیکونه جوړ نشي د پولیو په ضد کمپاین ته اجازه ورنکړي. د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای چې دا وخت په منځني ختیځ او په شمالي افریقا کې په دولتي کچه رشوتخوري او اداري فساد اوج ته رسیدلی، او د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ هیروشیما ته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د جمعې د ورځې په سفر تاسف کړی دی. خو لومړی د اشوق الله رحیم زینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. پاکستانی چارواکو امر کړی چې د ټولو شناختی کارتونو ارزونه دی وشي. پاکستان د پریکړې وروسته له هغه وکړه چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور سره د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت پیدا شول. ملا منصور د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان ټولو هغو کسانو ته چې جالی پاسپورت یا شناختی کارتونه لري 2 میاشتې وخت ورکړی چې حکومت ته دې په خپله خوښه وسپاري. هغه ویلي دي که د 2 میاشتو نه وروسته څوک د جالی اسنادو سره ونیول شول، 1 کال به په بند کې واچول شي. د کونړ ولایت نه رسیدلي راپورونه وایي چې دغه ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په افغان غاړه کې نوې پوستې جوړې کړې دي او دغه پوستو جوړول لا هم روان دي. تفصیل یې د ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
کلونه وړاندې دا لاره د کونړ او خیبر پښتونخوا باجوړ ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره تر ټولو مهمه وه. دا سرک د نواپاس کنډو ته ورغلی. هغه چې د حکومتي چارواکو په وینا چاپیر لوړې څوکې تازه پاکستانی نظامیانو لاندېستلې دي. په دې پوسته کې میشت افغان پولیساتي سرتیري د پورته تګ اجازه نه راکوي، په خپله هم نور بره نه ورځي. پولیساتي ځواکونه نه غږیږي، وایي مشران اجازه نه ورکوي. په دغه څوکو کې د پاکستانی پوځیانو تازه جوړې شوې پوستې هم کمی نه دي. سیمه ایز اوسیدونکي وایي هغې غاړې پخه خوښه کړې ده.
مفتي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او نور سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15 پوستو پورې دینه نیولې.
کونړ کې ولسی استازي مني چې پاکستانو ځواکونو په 2 ولسوالیو سرکانو او مرور کې د ډیورن کرخې دي غاړې پوستې جوړې کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را د نوریا. د اسلامي دولت هدایش د ډلې جنگیالیو د سوریه په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلې نه یو مهم مرکز نیولای. سره لدې چې داعش په عراق او سوریه کې ځینې مهمې سیمې د لاسه ورکړې دي، خو پرون یې وکړه شو چې د آزاد سوریه د یاغیانو نه د ماری خارګوټی ونیسي چې د حلب د ښار په شمال کې پروت دی. د آزاد سوریه په نامه د یاغیانو ډلې د خایسته زیات وخت راهیسې دغه خارګوټی خپل مرکز ګرځولی و، او د دې نه معلومیږي چې هغوی هم کمزوري شوي دي. د پی خبرې ایجنس وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په جګړې کې شاوخوا 1,65,000 عام خلک ګیر پاتې دي. په سیمه کې د جګړې نه وړاندې 1,000 روغتونونه پاتې و چې د بې سرحده ډاکټرانو لخوا یې چارې پر مخ وړل کېدلې، خو هغه هم وتړل شول. د عراق د پارلمان یو شمیر سنی مذهب غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس د ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی ملاقات غندلی. دغه شیعه ملیشیا د عراق د پاو سره په ګډه د فلوجی په خار کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د پارلمان د غغړو د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دی چې د فلوجی خار ته د قدس د ځواکونو د قماندان راتګ خایي چې مذهبي تشدد پیدا کړي. هغوی همدارنګه د بغداد په ادعاګانو شک څرګند کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت پر ضد جګړه د عراق د ځواکونو په مشرۍ کېږي. ایرانی مطبوعاتو څومره وړاندې د جنرال سلیمانی عکسونه خپاره کړي وو او ویلي وو چې هغه د فلوجی په خار کې د شیعه ملیشو سره کتلی دي. د عراق د حکومت د جنرال سلیمانی سفر تایید نه کړ، خو په دې ټینګار وکړ چې په عراق کې د ایران سلاکاران شته دي چې د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. یوې وسلوالې ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او ګازو یو مهم پایپ په چاودیدونکو موادو الزولی او د هغې هیواد د تیلو تولیدات سم نیمایي کم کړي دي. تفصیل یې د سید سلیمان شان اوري.
دا وسلوالې ډله چې ځان د نایجیریا د دلتا غچ اخستونکي ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د تیلو د غټې کمپنۍ شیل او د ګاز د ایګیپ کمپنۍ پایپونه هغوی په ډاینامیټ باندې الزولی دي. د شیل کمپنۍ د هالند او برتانیې ملکیت دی او د ایګیپ د ګاز کمپنۍ د ایټالیا ده. د نایجیریا د دلتا غچ اخستونکو همدې دوه شرکتونو ته دوه ورځې وخت ورکړی و چې د نایجیریا د جنوبي برخونه دې ووځي او پرونی خبرداری ورکړو چې داسې یو غټه پیښه به وشي چې ټوله نړۍ به حیران شي. دا ډلې نه یوازې دا چې د تیلو بهرنیو کمپنیو بلکې په خپل د نایجیریا شرکتونو او پوسټ هم خبرداری ورکړو چې د سیمه دی وزي هر ورځ 2.2 میلیونه بلر تیل تولیدول، خو د تیلو په تاسیساتو باندې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله دغه هیواد د خامو تیلو تولیدات 1.4 میلیونه بلر دي. یوازې په تیره اونۍ کې وسلوالو ډلو د متحده ایالاتو د شیویران د تیلو د کمپنۍ په تاسیساتو باندې هم بریدونه کړي وو او اکثرو خارجي شرکتونو خپل کارکوونکي د نایجیریا نه ایستلي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسۍ په حق له مقالې خبروي ویلي دي چې سپینې ماڼۍ پرته لدې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحي موادو اوبخې د خوشحي بمونو لیګل بند کړی دي. دا ښکاري چې امریکا دغه کار په یمن کې د شیعه حوثي یا یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان د بمباری په جواب کې کړی وي. د فارن پالیسی مجلې د جمعې د ورځې په غاڼه کې د یو شمېر امریکایي چارواکو د قوله چې نوم یې نه د خصل شوی لیکلي دي چې دغه بندیز وروسته تر هغه وضع شو چې ولکېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خوشحي بمونه د ملکیانو په سیمو کارولې دي. د امریکا د جمهوری رئیس د انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند کاندید په حق له د خلکو علاقه مندي زیاته شوې ده. د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په حق له د خلکو د محبوبیت د کمیدو له وجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند کاندید په باره کې علاقه مندي زیاته شوې. د دغه ګوند په زرګونه پلویان نن د یک شنبه پر ورځ د اورلانډو په ښار کې د ګوند په جرګه کې راټولېږي او د ګوند وروستی کاندید ټاکي. او وروستۍ خبر دا چې د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیگ فائنل لوب او غټله. د لوبې په لمړنیو 90 دقیقو کې د ریال مادرید او اتلیکو مادرید لوبډلو د دواړو یو یو ګول درلود او لوبه په مساوي شکل پاتې ورسیده. وروسته بیا لوبه دیرش دقیقې نور هم وغځول شو، خو هیڅ څه به لوبډلې ونه شو کړی چې ګول ووهي او په دې سره خبره پینالټي شوټ ته ووتله. د ریال مادرید لوبډلې وکړه شو چې 15 وړه پینالټي شوټونه ګول کی او اتلیکو مادرید بیا خپل څلورم شوټ ونه شو کړی چې په ګول بدل کی. او په دې سره د ریال مادرید کلب د یو لسم ځل لپاره د اروپا د اتلولیو د جام اتل شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:09 کې د قندهار په ولایت کې طالبانو یو ځل بیا خبرداري ورکړې ده که په لسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو لپاره عملي اقدامات ونه شي هغوی به په دې ولایت کې د پولیو راتلونکي کمپاین ته اجازه ورنه کړي. پاموکلی زمونږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د قندهار نه را لېږلې ده.
د کندهار ولایت ټول ټال اولس ولسوالۍ لري چې نو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د دولت وسلوالو مخالفینو شرط یې چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ نسی نو پولیو واکسین ته هم اجازه نه ورکي. په جنوب کې د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کندهار کې له روغتیا ریاست سره د باران په نوم د همکاري ادارې کارکونکو ته هم خبرداري ورکړي چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو په کندهار کې خپل فعالیت ودرېږي.
اوس ګرد ولایت کمپاین ماتل دی تر اوسه چې دا څلور ولسوالۍ چې ما یاد کړ چې دی په پلان کې لري چې هلته باید کلینیکونه ایجاد کې یا پرسونل انتخاب کې تر هغه ساعته دا ماتل دی چې موږ د فوکل پاین یا اکسس سره ولیدل هغه ول چې په راتلونکي روم کې چې تر هغه ساعته ستاسو پرسونل نه وي دغه ولسوالۍ ته تللی نو موږ ته د خپل د مقاماتو ویلي چې کمپاین به نه اجرا کړو.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله فیضی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی د روغتیایي پرمختیایي پلان له مخې په هغه سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نه لري د نوو روغتیایي کلینیکونو د جوړېدو پلان نیولی، خو دا د عامې روغتیا وزارت دنده بولي چې کله او څه وخت د کندهار په محروم ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه جوړوي.
زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې د واکسین د پروګرامو سره ارتباط ورنکړو، ځکه موږ په هر وخت کې دا تلاش کړی دی او تلاش کوو چې روغتیایي مراکز په اړو سیمو کې ایجاد کړو. زموږ د طریقه داسې ورځ دی نه چې موږ دې نه تعقیبوو د مرکز سره، نو چون ټول مسایل په مرکزی ساتي او منظوریان یې ټول د مرکزی ساته سکیږي ولایت په ساته او د کندهار د مرکز په ساته باندې په جدیت کار پر شروع دی.
پر امدی محل د کندهار د شمالي میانشن ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي سید الله امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځای خلک د کوچنیو ناروغیو د درملنې لپاره د ولایت مرکز ته ځي. هغه زیاته کړې چې د زیاتره خلکو هم دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونه ورته جوړ شي.
چې موږ ډېره غټه ستونزه کلینیک احتیاج موږ کلینیک ته لرو، بیا موږ یو دوه دوه کاله اخوا ته ځي ورته معرفي کوي چې موږ به کلینیک ته ډاکتران راله پر وګرځو په څه هغه کار عملي نه ستورو چې په څه ستونزه
د ستونزې د حل په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د واکسین د افهام او تفهیم د برخې مسؤل ډاکټر میوند امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د طبي خدمتونو څخه د کندهار د محروم ولسوالیو لپاره په جدیت سره پر تشکیل او د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو پر طرحه باندې کار روان دی.
په دې کندهار په تری ولسوالیو کې ریګ شورابک او په یو وړه برخه د شاملې کوټ کې په دغه برخو کې په دې پیغو شورابک کې دوه روغتیایي مرکزونه په پلان کې ورته تاسیس شي، اما چون په دغه ولسوالیو راځي ډیره پراخه ده نو غوښتنه د ټولنې د خوانه ده چې دغه دوه مرکزونه په ځای باندې څو واړه مرکزونه په دغه ولسوالیو کې ایجاد شي. په هغه اساس باندې هغه د دې چې کوم پیشنهاد و هغه بیرته سره
روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو په تیر عمومي کمپاین کې د امنیتي ستونزو او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو له کبله تر 300 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې په روانو جنگونو سربېره په دولتي کچه رشوتخوري او خیانت خپل اوج ته رسیدلی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي رپورټ ته چې د سلیمان شاه تاسو دراورم. ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې له تقریبا 11,000 کسانو سره په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو په باره کې مرکې کړې دي. په هرو دریو کسانو کې یو د خبره کوله چې له رشوت او بډو ورکول نه بغیر په یو دفتر کې هم حتی د یو ډیر بسیط او ساده کار کول امکان نه لري. که یو څوک د بنیادی خدماتو د لاسته راوړلو لپاره حکومت ته رجوع کوي مجبور دي چې بډي ورکړي کنه نو کاري نه کیږي. په سلو کې شپېته اوس په دې یقین دي چې په دولتي کچه رشوتخوري او خیانت له حده زیات شوی دی. د اردن په پایتخت عمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر منتظمې میرمن کندا حاتر امریکا غږ ته ویل چې په 2011 میلادي کال کې په اصطلاح د عربو د پسرلي د پیل کېدو نه 15 کاله وروسته په ځینو ملکونو کې چینوي حکومتونه راغل او د زړو خاینو او رشوتخورو حکومتونو ځای ونیو چندان زیات فرق نه دی رامنځته کړی.
This is very concerning because the people revolted against corruption.
پټولا سیمه کې داسې قوانين وجود نه لري چې یو چا څوکولیدل چې پر رشوت خړلو او د بډو په اخستلو کې ککړ دي او چارواکو ته ریپورت ورکړي نو څو ورته ضرر نه رسېږي. میرمن کندا حاتر وای د شفافیت نړیوال سازمان په دې خبره زیات تاکید کوي چې له انتقامي عملونو د دغه شان کسانو د خوندي ساتلو په خاطر باید نوي قوانين جوړ شي. کندا حاتر وای چې اوس یو څو امیدواري را پیدا شوې ده. د مثال په ډول په ټونس کې حکومت د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد قوانین وضع کړي دي او تر یو حد عملي کړي هم دي. خو د اردن او د فلسطین د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې سیمو په شمول د منځني ختیځ په ځینو نور هیوادونو کې دا ډول اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي او د مدني ټولنې ډلې هم په بشپړه توګه د دې ازادي نه لري چې په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او فساد په اړه پلټنې وکړي او بیا د هغو کسانو په حقله معلومات راجمع کړي چې په دفترونو کې د رشوت خورو د ظلم ښکار کیږي. که یو څوک وغواړي چې رشوت خوړونکي رسوا کړي او چارواکو ته یې رپورټ ورکړي د زور خاوندانې مخه نیسي او سزا ورته ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا لمړی برحال جمهور رئیس او چې د جاپان د هیروشیما ښار ته د جمعې پر ورځ ورغی. هغه دغه سفر تقریبا یو کال مخکې په هیروشیما باندې د امریکایي الوتکو لخوا د اټومي بم د غورځول نورسته کړي. خو د جمهور ریاست کاندید ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس دغه سفر د تاسف وړ بللی دی. پام وکړئ تفصیل ته په دې رپورټ کې.
د جمهور غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ چې پرون یې د کالیفورنیا ایالت په سانډیاګو ښار کې خپلو پلاویانو ته خبرې کولې د جاپان هیروشیما ښار ته د جمهور رئیس باراک اوباما پر تاریخي سفر نیوکه وکړه. ډونالډ ټرمپ د ښاغلي اوباما دا سفر د تاسف وړ وباله.
زموږ رئیس جمهور تاسې رښتیا وایست ډیر د تاسف وړ دی. موږ په دې هیواد کې داسې مشر لرو چې ډیر بې کفایته دی. دوی هیڅ نه پوهیږي چې څه کوي. ما ولیدل چې جاپان ته تللی په هیروشیما کې دی او څه خبره نه ده، خو مقصد چې بخښنه ونه غواړي نور چې کیسه نه ده او څوک یې پروا هم نه لري.
تر دې وړاندې جمهور رئیس اوباما د اوو بډایو هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د ډونالډ ټرمپ په اړه د نړیوالو اندېښنې حق په جانب بللې وي او ویلي وو چې هغه وړاندیزونه چې ډونالډ ټرمپ مطرح کړي دا ښایي چې یا خو هغه د نړیوالو مسئلو څخه بې خبره دی یا بې باکه دی او یا هم غواړي چې په رسنیو کې سرخطونه جوړ کړي. باراک اوباما د متحده ایالاتونو لومړنی برحال جمهور رئیس دی چې اوه لسیز وروسته له هغه د هیروشیما ښار څخه لیدنه وکړه چې د دوهم نړیوال جنگ په پای کې یوې امریکایي جنگي الوتکې پر دې ښار د نړۍ لومړنی اټومي بم وغورځو. جمهور رئیس اوباما که څه هم د دې لیدنې پر مهال د امریکا له دې کړنې بخښنه ونه غوښته، خو وویل چې هغه په هیروشیما کې د دې پیښې قربانیانو ته د احترام ادا کولو په موخه ورغلی دی او د جاپان او متحده ایالاتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو ټینګار وکړ.
مخای د انسان د بدو اعمالو قابلیت لمنځه یونسو، خو دغه هیوادونه او ټولنې چې جوړوو باید خپل ځان د دفاع وسیله ولري. خو په دې هیوادونو کې لکه زما خپل هیواد چې دی د اټومي وسلو زیرمې دي، موږ باید د ویرې له منطق څخه د تیښتې زړه ولرو او له ویرې پرته نړۍ جوړه کړو.
جمهور رئیس اوباما په دې لیدنه کې د هیروشیما له پیښې څخه د دوو ژوندي پاتې شویو سره هم ولیدل. له هیروشیما درې ورځې وروسته امریکا بل اټومي بم د جاپان پر ناګاساکي ښار وغورځوه چې له امله یې په لسګونه زره خلک ووژل شول او جاپان یې دې ته مجبور کړ چې له قید او شرط پرته تسلیم شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 3.15.
مسافر مدکی کی پم مسلم مسافر
او سمندرونکو د خبرونی په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زوري. پاکستاني چارواکو امر کړی دی چې د ټولو شناخت کارتونو ارزونه دی وشي. پاکستان د پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور سره د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت پیدا شول. ملا منصور د پاکستان د بلوچستان په حالت کې د امریکا د بې فیدو ترته کې په برید کې وژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ټولو هغو کسانو ته چې جعلي پاسپورت یا شناخت کارتونه لري دوه میاشتې وخت ورکړی چې حکومت دې په خپله خوښه وسپاري. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنګیالیو د سوریې په شمال کې د حکومت د یوې بلې مخالفې ډلنې یو مهم مرکز نیولی. سره د دې چې داعش په عراق او سوریې کې ځینې مهمې سیمې د لاسه ورکړې دي، خو پرون یې وکړی شو د آزادې سوریې د یاغیانو نه د مار خرګوټې ونیسي چې د حلب د ښار په شمال کې پروت دی. د عراق د پارلمان یو شمېر سنی مذهبه غړو د شیعه ملیشو سره د ایران د قدس د ځواکونو د قمندان جنرال قاسم سلیمانی ملاقات غندلی. دغه شیعه ملیشې د عراق د پوځ سره په ګډه د فلوجي په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. یوې وسله والې ډلې په نایجیریا کې د خامو تیلو او ګازو یو مهم پایپ په چاودیدونکو موادو الیزولی او د هغې هیواد د تیلو تولیدات یې سم نیمایي کم کړي دي. دغه وسله والا ډله چې ځان د نایجر د دلتا غچ اخیستونکي ګڼي په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې ده چې د تیلو د غټې کمپنۍ شل او د ګازو د کمپنۍ اګیپ پایپونه هغوی په ډینامټ الیزولی دي. یو امریکایي مجله چې د بهرنۍ پالیسۍ په حق له مقالې خپروي ویلي دي چې سپینې ماڼۍ پرته له دې چې اعلان وکړي سعودي عربستان ته د خوشحیي بمونو لیګل بند کړي دي. داسې ښکاري چې امریکا دغه کار په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په خلاف د سعودي عربستان د بمباریو په ځواب کې کړی وي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لړ کې د یو بل ګوند د کاندید په حق له د خلکو علاقمندي زیاته شوې ده. د دیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلنټن او د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په حق له د خلکو د موجوده د کمیدو له وجې د لیبرټیرین یا آزاد فکر د ګوند کاندیدانو په باره کې علاقمندي زیاته شوې ده. دغه ګوند په زرګونه پلویان نن د یک شنبه پر ورځ د اورلانډو په ښار کې د ګوند په جرګه کې راټولېږي او د ګوند وروستی کاندید ټاکي. او وروستی خبر ده چې د ریال مادرید کلب د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبه وګټله. د لوبې په لومړنیو نوي دقیقو کې د ریال مادرید او اتلیکو مادرید لوبډلو دواړو یو ګول درلود او لوبه په مساوي شکل پای ته ورسېده. وروسته بیا لوبه دېرش دقیقې نور هم وغځول شوه، خو هیڅ یوې لوبډلې ونه شو کړی چې ګول وهي او په دې سره خبره پینالټي شوټ ته ووتله. د ریال مادرید لوبډلې وکړی شو چې پنځه واړه پینالټي شوټونه ګول کړي او اتلیکو مادرید بیا خپل څلورم شوټ ونه شو کړی چې په ګول بدل کړي. د کرکټ د لوبې د مینهوالو لپاره بیا خبر دا دی چې نن د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو وروستۍ لوبه کیږي. لوبه د بنګلور په ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلو ترمنځ کیږي. په دغه لوبډلو کې یوې هم تر اوسه د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو جام نه دی ګټلی.
او دا هم د خبرونې په پای کې د کابل او د افغانستان د تنور کورونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب باندې په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه نه شي او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 20 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 30 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 25 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 ده. په بامیان کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 25 درجه ده. په کرنا کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 20 درجه ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22 درجه ده. په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو.
رادیو